السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه اوري، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د وضعیت قابو کولو ته شاوخوا 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو له یوې جامع ارزونې وروسته چې پرون خپره شوه شوې ده. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پایل د سات په خبرونو کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپایي ټولنې دا ژمنه د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپایي ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 15,300 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی وو، او تر دې مخکېني کال کې 2,33,000 هکتاره ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی دا غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. د په وینا ښاغلی کاربټ لسه باندې 1550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پراته له کومې ګناه زنداني دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اگست په میاشت کې میلاد ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړی و چې په افغانستان کې د 50 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګندونه ده چې له دې ډلې به 100 تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په نورستان کې د واورو د خوېدو له امله اغیزمن شوو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د WFP ادارې پرون تر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې پیښې له متاثره شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبه د ورځې د واورې د خوېدو له امله 20 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 کورونه نړېدلي. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې برکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 6 اورونو په دریمه لوبه کې 13 شپه سریلانکا ته د 3 منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو 6 اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په ځواب کې سریلانکا په 6 اورونو کې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې یې وکړې. د بریتانیا حکومت پر هغو 6 کسانو چې د روسیې په شمال قطب کې د زندان د امنیتي برخې مسؤلین دي بندیز لګولی دی. په دې زندان کې د فبروري په 14 د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مړینې اعلان وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د زندان د امنیت د برخې پر مشر وادیم کالینن او د هغه په 5 مرستیالانو بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ کنګل شوې دي. د بیان له مخې په دې زندان کې د ناوالنی سمه درملنه نه کېده او د سانتیګریډ په منفي 22 درجو کې هغه پلی تک ته هڅوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون وویل هغه کسان چې له ناوالنی سره د ناوړه چلند مسؤلین دي باید حساب ورسره وشي. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د 6 پیاوړو اقتصادي هیوادونو یعنی G20 د غونډې د پرانیستو پر مهال د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د غزې او اوکراین د جګړو له امله انتقاد وکړ. ماورو وایرا پرون د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د G20 د 2 ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل څو اړخیز بنسټونه لاشته لانجو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري او دا مسله د روانو شخړو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ ښکارندوی ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. ملګری ملتونه، نړیوال بانک، اروپایي ټولنه او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې په هرات کې زلزله ځپلي 300 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا، دختر کاکام اینا، نو سال شنا هم شهید شده.
په هرات کې د اکتوبر د میاشتې له زلزلې لا هم خلک کړی شي. دې زلزلې د شاوخوا 2000 افغانانو ژوند واخیست. د شپږ اشاریه درې ریختر په کچه دا سلسله لومړی د اکتوبر په اوومه وشوه چې بیا یې څو ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزله ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 402.9 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی. ځینو مؤسسو له دې زلزله ځپلو سره د سلسلې له لومړیو ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یوه ډاکټر سید شاه سعیدی اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې ډونر ډبلیو ایچ او دراله ساحه کې د زلزلې په ساحه کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندجان د ولسوالیو تر 1 لک ډېر ناروغان کتلی دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسني تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلي یې تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسان یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې خلک ډېر متاثره شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او د بشري مرستو همغږه کوونکي اندریکا راتوات ژمنه کوي چې د سلسله ځپلو د سمدستي اړتیا او غم به وخوري. نوموړي زیاته کړه چې د تراژیدي دا فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړي، هر اړخیزه او انعطاف منلې ټولنه بیا جوړ کړي.
و مریدل چې ملګرو ملتونو نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په 300 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. بل لورته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان تازه په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله پر پولو باندې هم فشار زیات شوی دی. د IOM د شمیرو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې له 500 زرو څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور راشړل شوي دي چې یوازې 10 زره یې د جنوري په لومړیو 15 ورځو کې وطن ته راغلي. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بېساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي په 13 میاشتو کې له 500 زرو زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 100 زرو ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
سره د یو پتنګ راغلی یو چې نه لرو نه دی جیل لرو نه درمان د دوا د پاره موږ هغه نه لرو چې موږ ماشوم ته موږ دوا واخلو کاروبار نشته.
د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سور ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سور ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند نه لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د زینو پاکستانی رسنیو راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری 2 اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل
څو نی وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیون څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستان د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
شهباز شریف چې د یوې موافقې له مخې به د پاکستان نوی صدر اعظم شي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې ترهګریزو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د پاکستان د فبروري د 8 نیټې له عمومي انتخاباتو وروسته د رسمي اعلان شویو نتیجو له مخې هیڅ ګوند ونه توانید چې په یوازې سره اکثریت رایې خپلې کړي او حکومت جوړ کړي. همغه وو چې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونو د یو شمېر نورو وړو ډلو په ملاتړ د ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند خپلې کړې، خو د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلاف د دې سبب شو چې په زندان کې بند عمران خان د واک له صحنې لرې پسې پاتې شي. شهباز شریف چې د مسلم لیگ نواز د ډلې د مشر نواز شریف ورور دی، د چهارشنبې په ورځ له آصف علي زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دی او په دې هیواد کې ژوند په پور او قرض مخ ته ځي. شهباز شریف بیا د امنیت په برخه کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل:
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بې ساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوځ ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
د فرانس پرس اژانس راپور له مخې 22 کلن شهباز شریف له سرطان ناروغۍ رغېدلی دی چې له همدې عمله ډېر کله په عامه غونډه کې ماسک تړي، خو پرون د ائتلافي حکومت د جوړېدو د غونډې پر مهال ماسک نه و تړلی. شهباز شریف د عمران خان د حکومت تر ړنګېدو وروسته د موقت ادارې سرریاسم و. په نوي ائتلاف کې 8 شپېته کلن سرداري ته د ولسمشرۍ واګې سپارل شوي دي چې په پاکستان کې تر ډېره ولسمشر تشریفاتي نقش لري. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې سرداري په پاکستان کې په 10 سلنه مشهور دی، ځکه چې یو وخت به د له تړونونو څخه خپله 10% رشوت اخیست. زرداري چې د خپلې میرمنې بېنظیر بوټو تر مرګ وروسته واکمن شو، محاکمه نه شو. خدای د فساد، د نشه یي موادو د قاچاق او قتل په تور 2 ځله زنداني شوی دی. وروسته تر دې چې په 2022 میلادي کال کې عمران خان له واکه لرې شو، د شهباز شریف په مشرۍ 2 کاله یو حکومت جوړ شو چې له ډول ډول سیاسي بې ثباتیو سره مخامخ و. د کتونکو په باور اوس بیا هغه یو حکومت جوړ شوی دی.
د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده مباسئ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي، په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه خوښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې د عمل ان همداسې شوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې، هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې اکل خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدرمند اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیره بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
من په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سره وار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته وار کې هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ور کړی یم. هغسې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سې هغه کېدی سې همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سې همدا لکې نه یې خوښ، یا یو کور کې سره رالوی وي، بېخي دا رقم سوچ تن نګ ورځي چې مونږ د ښځو او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم ډېرې پېښې سوي چې ما لیدلي چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، داوی وي، همدا سي شوی دی، هلک کورنۍ راجګه سي، همدا جنۍ مړه کې، جنۍ کورنۍ راجګه سي، همدا هلک وژني. نو ډېرې پېښې دا رقم سوي دي، وړکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کومو کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې راپېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملا همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بېخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سې، بېخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه یې چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سې وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنیو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمنۍ کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ هم دغه ده چې دغه تاثیرات اتمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي، هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به دسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات خکار نه دا په دغه رشته باندې ډیر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان لمنځه تللی دا په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډیره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډیرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي چې زندگی نه ډیر پتنګ وي.
دا کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډیرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا اندای وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی هم دا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله دغسې سرنوشت سره مخامخ سوی وم. زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه سي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دې څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکه دغه سره وپالل شي او دغه سره پات.
اوس درته وایي چې کله په ماشوم توپ کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتسي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بد پایلې لري. کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري؟ کېدلی سي ډیری توافق ونه لري. دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه سي. مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدان دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بد څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدی وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه؟
بله.
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقدې زړه کې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي دي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضېږي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلق وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوابه چاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته د ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله. تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ سوې ده. اوس د دې په فکر کې وای ژوند د څه رقم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه. هغه تقریبا زما خور د اوو کاله وه ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده نن شپه د زما د خور کوي نوم به واخیستله د دې کوزده ده هغه د اوو کاله وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بله بله اوس زما خور کې بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توایي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هیڅ هم نه لرو، نه هغه الکس ما د نور کا کاګانو سره نه زموږ سره.
بله مونږ او تاسو په دې
سټو ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هیڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک یې له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ که اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بېچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخښي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی د پیغورونو د دوی د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ وهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه، او دوی ته به یې زنګ وهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله، واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب، دلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه، د دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره به دوی پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خپله د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاص شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګانو د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چنده زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واورې. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي، واده نه ورسره کوي، او که چېرې واده ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشکه ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې نس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هماغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي، او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه د افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ د نو خویا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشتو په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منی د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212141601. دا و دېونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. نن د ماشومانو په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غولې توان د لوړو کارونو کول، او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري، نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست، وایي ستړي مشئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده، د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه د کابل کې په هر لس مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شي. تاسو تقریبا د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه فشاخه کارونه ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلای شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له 3 لسیزو نه راپدېخوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه په شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي، او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا یا مثلا اقتصادی عواید ډیر کم دي، نو پلار مجبور ده چې خپل ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، داسې روسۍ ته اړ کړي یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تعمینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي، د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترېنه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامني په افغانستان کې چې له تېرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه ده کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیدا کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهوبه درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مگر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دی چې دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده بندي پیدا کوي، بالاخره داسې یو سن ته رسېږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونی ده، او دوی دغه خپله اوقده بندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط ته وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرڅ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دوی کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کېږي. په دې کې دوی درم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کېږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه یي چې دا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېل مشکلاتو سره مخ سوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخ یي؟
په ګرمۍ کې په سړې هوا کې په ژمي کې په یو ناسالم محیط کې په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دا کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان ار کي او ترېنغلط استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګران دي او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې ترحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه، خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع تیار او راز لاري برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بل اخر کوم مشکلات تاسو یاد کړل له دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فیلان لپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد له لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا اړ نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغو میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دغه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي او دوی ته یو ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمینه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دوی ته توجه وشي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک د دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کولو اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کول، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت، نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، ځکه تر لاسه کړی وي. بلاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد برابرو. اثرات به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي، دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپل کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، درس تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادی لګښتونو ته ضرورت ونه لري، لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپل فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنۍ پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي، اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چېرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دننه راتلی سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې ځکه د دیګز د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغسې په آینده کې هم دوی هماغسې شخصیتونه پیدا کوي، هماغسې جامې ته وړاندې کېږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کېږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کېږي. البته مور او پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به مونږ خپل اولادونه له بې تربیتۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کېږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي، که چېرې سالم محیط وي، خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي، نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی، او له بلې خوا ورستر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري، چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره، بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي، له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یوځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده، او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي، او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د یو کار سره یوځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي، لکه مخکې موږ تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې. نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي، نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو د چرګان وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغسې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د ماشومانو په برخه کې کوم سازمانونه چې دي دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې باندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي دې ورته وکړي ترڅو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید ته د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټول کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسیدلی، کار نسته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفه درلودلی هغه هم له لاسه ورکړلی، په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لیږل، شاقه کارونو ته لیږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روح هم دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چارشې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي، نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونې لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست، الله ممال او ملګری.